دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوی بیا حمزه بوریوال کاکړ تاسو ته د دې خبرې غړې د کوربه په سر کلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. د پاکستان او نړیوال مطبوعاتو ته هم کتنه کوو، خو تر هر څه وړاندې به د دې ست خبرونه له مجید بابر څخه واورو.
افغانستان وایي چې په هیواد کې د شلو وسلوالو ډلو څخه د پاسه 50,000 وسلوال فعال دي. په سوات کې په یو ټرافیکي پیښه کې 4 کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. ډونالډ ټرمپ مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړولو او د غیر قانوني تارکین وطن په اړه 2 صدارتي فرمانونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ویان تواب غورزنګ وایي دا مهال افغانستان کې د شلو وسلوالو ډلو څخه د پاسه 50,000 وسلوال فعالیت کوي. تیر ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې ښاغلی تواب غورزنګ زیاته کړه،
ځینې وړې ډلې شته چې دا تعداد زیات هم کی، خو هغه څه چې په هغه باندې منطقوي اجماع موجوده ده هغه شل عمده ډلې دي، او د دوی تعداد د تورستانو د 50 څخه تر 50,000 پورې دی.
د ښاغلي تواب په خبره د غډلو ته په سیمه کې د ګوندو هیوادونو ملاتړ ترلاسه دی چې له وجې په افغانستان کې د سولې بهیر ټکنی شوی دی، خو ګوندي هیوادونه بیا دغه تورونه ردوي. تیر شپه د سوات په سیلانۍ سیمه مالم جبه کې د سیلانیانو یو موټر کندې ته د پریوتو له امله 4 کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. د سیمې د پولیسو یو مشر اختر ایوب وایي دغه پیښه د خراب موسم له وجې مخې ته راغلې ده.
دا سیلانیانو یو ګاډی ځان له بوکینګ کړو د ملم جبې رټار ته پاره، او دی بره تلی واپس راتلو نو بیا د لارو ډیر خراب دی دغه ځای کې. دې ته حفاظتي پوښتنه ځان نشته، نو دې ګاډی بس کچو د لارو ملي د وځي دا بیا غورلېدل اخته تله دی تقریبا 100 فوټ د اخته تله.
د سیمې ولسوالۍ چې د ملم جبې لارې د ډیر مدیره حصي ورانه پرتې دي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز او په افغانستان کې د برتانیې د سفیر ډومینیک جیرمی ترمنځ ملاقات شوه ده. په دغه ملاقات کې په پاکستان کې د برتانیې های کمشنر خاغلی تامس ډریو هم موجود وو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې خاغلی عزیز د برتانوي سفیر سره د ترهګرۍ پر ضد د بریاو او په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه افغانستان سره د پاکستان د تعلقاتو ښکولو د خواهش اظهار هم وکړو. برتانوي سفیر ټینګار وکړو چې په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په مخه د هغوی هیواد هر ډول سهولت کارای ته تیار دی. د خبر پاڼې له مخه دواړو خواوو په افغانستان کې د سولې په مخه د جوړجاړۍ لړۍ د جاري ساتلو په ضرورت رضامندي وښودله. د افغانستان د سولې د عالی شورا د پخوانی مشر پی سید احمد ګیلانی زوی سید حامد ګیلانی د دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د خبرو له لارې د سولې له بهیر سره یوځای شي. سید حامد ګیلانی پرون پارک کې د خپل پلار د فاتحې تر مراسمو ورسته په دې پسې دا خبره وکړه چې جهادي مشر صبغت الله مجددي د پیر ګیلانی پګړۍ ورپسر کړه. تر اوسه د افغانستان حکومت پریکړه نه ده کړې چې د پیر ګیلانی پر د پیر ګیلانی پر ځای څوک د سولې د عالی شورا مشر وټاکي. پیر سید احمد ګیلانی د تیر خالی پورر د 30 کلونو په عمر د ورپېخې ناروغۍ له امله په کابل کې وفات شو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري. د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه هیواد د پولو د امنیت او په امریکا کې بغیر د قانوني اسنادو اوسیدونکو تارکین وطن په اړه د خپل انتخابي ژمنې پوره کولو په موخه 2 صدارتي فرمانونه لاسلیک کړي دي. ښاغلی ټرمپ تیر ورځ د دغه هیواد د قومي سلامتیا د وزارت په ودانۍ کې دا صدارتي فرمانونه په داسې حال کې لاسلیک کړل چې د یاد ادارې نوی مشر پخوانی پوځي جنرال جان کیلی وټاکل شو. د دغه صدارتي فرمانونو له مخه د ګوندي هیواد مکسیکو سره په پوله به سمدستي د حفاظتي دیوال جوړېدل پیل شي، او هغو ښارونو ته به د وفاق لخوا مالي مرستې نه ورکول کیږي چې څوک غیر قانوني تارکین وطن نه نیسي. ښاغلی ټرمپ د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د انتخابي کمپاین پر مهال دغه ژمنې کړې وې. د اردن بادشاه عبدالله دویم د قازاقستان په سرخار آستانه کې د شام په اړه د امن د خبرو اترو هرکلی کړی دی. تیر ورځ په ماسکو کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو په پیل کې عبدالله دا خبره وکړه او زیاته یې کړه چې د یو شمیر سیمه ییزو مسلو په شام کې د شخړې د هوارې لپاره د روس رول ډیر مهم دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې د شام په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې د مذاکراتو د نوي دور شروع کولو لپاره د تیر ګل په ورځ آستانه کې شوې خبرې بنیادی حیثیت لري. دغه خبرې اترې چې ایران، روس او ترکی پکې هم برخه درلودله، په یو مشترکه اعلامیه کې ویلي وو دوی په یو داسې طریقې کار سره شوې دي چې په شام کې د شوي اوربند نگرانی وکوي. امدادی کارکونکو په تهران کې پرون له نړیدلې ودانۍ اته نور مړي راوستل. له دې سره په اوولس منزله لوړې ړنګې شوې ودانۍ کې د وژل شوو کسانو شمېر 15 ته ورسېد چې یولس یې پکې د اور وژونکي ادارې غړي دي. د روانې میاشتې په 19 نېټه په دې ودانۍ کې اور ولګېد او بیا ونړېدله. په پیل کې حکومتي رسنو د اور وژنې د څانګې د وژل شوو کسانو شمېر 13 تنه یاد کړ. تر هغه راوروسته ایراني چارواکو د دې پیښې د قربانیانو کره شمېره نه وه اعلان کړې، خو لا هم 15 تنه اور وجون کی طرح تم دی. او رشته خبر دا چې په باکو کې یو عدالت د اپوزیشن یو شمیر غړي د اوږدې مودې لپاره رندانې کړل. عدالت د دې کسانو د جرم په اړه وویل چې دوی په ښکاره د حکومت د نسکورولو خبره کوله او قومي، مذهبي او ټولنیزو کرکو ته لمن وهله. د باکو ښار یو عدالت د اسلامي وحدت د تحریک مشر طلحه باقرزاده او د هغه مرستیال عباس حسینوف 40 کاله قید کړل. د اپوزیشن د پاپولر فرنٹ ګوند مرستیال مشر فواد قهرمانلی یې 10 کاله قید کړ او 14 تنه نورو سیاسي کارکونکو ته یې له 14.5 تر 19 کلونو د بند سزا واوروله. دغو کسانو ویلي دي چې دوی بې ګناه دي او ځینو یې دا خبره هم کړې ده چې په زور ترې اقرار اخیستل شوی دی. د مشال د خبرونو پای اوس په تاسو د موسم حال او د کرنټو بای د رفت انجم ناوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او په 1.3 روپۍ دیرش پیسې خرڅېږي. یو یورو په 1.45 روپۍ دیرش پیسې او په 1.45 روپۍ اتیا پیسې. یو پاؤنډ په 1.45 روپۍ دیرش پیسې او په 1.45 روپۍ اتیا پیسې. یو ریال په 28 روپۍ سلور اویا پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ اتیا پیسې خرڅېږي. یو درهم په 1.3 روپۍ 8.25 پیسې او په 1.3 روپۍ 3.50 پیسې. یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.35 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریالونه خرڅېږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه 43 غنټو کې په پیښور کې 2 ملی میټر باران ریکارډ شوی دی. په بنو کې 10 ملی میټر او په کوټه کې 6 ملی میټر باران شوی دی. په راتلونکو 43 غنټو کې به په بنو، پیښور او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه 43 سینټي ګریډ او کم نه کم 10 وي. په بنو کې زیات نه زیات 42 او کم نه کم 15 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه 15 سینټي ګریډ او کم نه کم 0 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې مجید بابر او رفعت انجم وړاندې کول. افغان چارواکي وایي د ګاونډیانو د غلطو تګلارو له کبله دا مهال په افغانستان کې د 40 ډلو تر 50 زره زیات وسلوال فعال دي.
دوی پټنځایونه او د ښوونې روزنې مرکزونه د خط نه بیرون دي. د سیمې استخبارات د دوی سره مرسته کوي، سلا ورکوي، پیسې ورکوي، دوی روزي بیا دلته رالیږي.
په بلوچستان کې له باران سره د تړلو بیلابیلو پیښو له امله 8 تنه وژل شوي دي. بل پلو د خیبر پښتونخوا په مالنجبه کې هم 4 تنو ژوند له لاسه ورکړی.
دی برتلی واپس راتلونو بیا د غزې کې کمزه کې چې جنن شې نن دارو ډیر خراب دی. د غزې کې بیا غور لیدل اخته تل دی تقریبا 100 فوټ د اخته تل.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو دراتلونکو په اړه غونډه کیږي.
د افغانستان، پاکستان او یونیسیر په درې اړخیز غونډه پلان دی چې د پاکستان په قربتوب د راتلونکو د فبروري پر 15 نیټه جوړ شي.
د خیبر پښتونخوا د سرکاري پونتونون چارواکي له حکومت سره ټکوي.
زنو خپل بلډینګ هم نشته، دا فرضي بلډینګ هم کې کرایه والے کې دي. اون ټول صرف دی هغه نومنه دي، بلډینګ نومنه دي. دې کې استاد هم پکار دی، دې کې دي باټري هم پکار دی، دې کې لیبرري هم پکار دی.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خبرونه برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. افغان چارواکي وایي چې د سیمې هیوادونه په افغانستان کې له لاس پوڅ ډلو د کارولو پالیسي پرې نږدې، نو د جګړې اور د دوی خاورې ته هم غځېدلی سي. د دوی په وینا د ګاونډیو د غلطو تګلارو له کبله دا مهال په افغانستان کې په زرګونه وسلوال فعال دي. بشیر ګواش په دې اړه رپورټ لري.
افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونه په سیمه کې د بې امنۍ خورېدو مخنیوي لپاره د ترهګرو ډلو خلاف سخت عملیات کړي، خو جګړه مارو سره د ګاونډیو اړیکو د دوی مبارزه کې خنډونه پیدا کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ نن مشاد رډیو ته وویل چې د بهرنیو وسلوالو سره د طالبانو اړیکې بهرنیو ترهګرو ته ځای ورکړی چې په راتلونکي کې ټولې سیمې ته ګواښ جوړوي.
ځینې وړې ډلې شته چې شاید دا تعداد زیات هم کړي، خو هغه چې په هغه باندې منطقوي اجماع موجوده ده هغه شل همدا ډلې دي، او د دوی تعداد د تورستانو د 500 څخه تر 550 زرو پورې دی.
په داسې حال کې چې د روسیو کې افغان چارواکو ویلي چې طالبانو ته د ایران وسلې رسیدلي او روسی چارواکو د طالبانو سره د تماسونو څخه پرده پورته کړې، افغان چارواکي وایي ګاونډیو هیوادونو لا هم د دولتونو په کچه د اړیکو په ځای افغانستان کې د وسلوالو ډلو سره دوستي ساتلې ده. د دوی په خبره دا د هیچا په ګټه نه ده. کابل کې د شخړو د حل او سولې د مطالعاتو د مرکز مشر حلیم الله کوثری مشال رډیو ته وویل افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د ډېرېدو لویه وجه دا ده چې دوی دلته ځان خوندي ګڼي.
افغانستان دولت د نظامي لنګانه ډېر ضعیف ده. دوی په دې پوهېږي چې د افغانستان اردو د افغانستان حکومت دا توانایي نه لري چې مثلا سر تا سر د افغانستان د جنګو کې ضربیاز به عملیات څه وشو. د قبایلي علاقو کې ډېر دا ګروپونه د اسلامي حرکت په نوم باندې زابل ولایت ته راغلل، مثلا پاکستاني طالبان دې خوا راغلل فعالیت یې شروع کړ.
خو افغان چارواکي وایي افغانستان کې د فعالو وسلوالو مرکزونه په پاکستان کې دي، او تر څو چې هلته ریښې ختم شوي نه وي نو ترهګري به دوام لري. د افغانستان د دفاع وزارت وایند دولت وزیري نن مشال رډیو ته وویل
دوی پټنځایونه او د ښوونې روزنې مرکزونه د دوی لپاره د تمویل او د تجهیز ځایونه د خط نه بیرون دي. مرسته ورسره کېږي، د سیمې استخبارات د دوی سره مرسته کوي، خلا ورکوي، پیسې ورکوي، دوی روزي بیا دلته رالیږي، او دوی غواړي چې په افغانستان کې ستر مرکزونه ولري، د دې نه بیا نورې سیمې نارامه کړي. افغانستان وسلوال پوځ لري چې د دوی مخه یې نیولې ده، او که داسې نه وي دوی به ستر مرکزونه په افغانستان کې جوړ کړی وي. د دوی اهداف هم دا دي چې ستر مرکزونه جوړ کړي، مګر دا د افغانستان وسلوال پوځ دی چې د دوی مخه نیولې ده او مخه یې نیسي.
په افغانستان کې د بهرنیو جګړمارو د ډېرېدو خبره په داسې مهال کېږي چې تمه ده د امریکې نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ به راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په اړه خپله پالیسي اعلان کړي. د کندوز ولایت پخوانی والی او د سیمه ایزو چارو کارپو عمر صافی مشال رډیو ته وویل که امریکا په پوره ډول له افغانستان ووزي نو دا به د سیمې هیوادونو ته د لاسپوڅو ډلو د استعمال لا نوره ښه موقع برابره کړي.
دا خو نه تنها دلته بلکې د ټول تهدید دی که امریکایانو نه کوي، خو یوه اجماع خو تیاره جوړه ده چې هغه چین، روسیه او ایران او پاکستان دی. نو کېدای شي بیا که چېرې امریکایان په دې کې دلچسپي ونه لري نو دا هغه لوبه کېدای شي بیا د دوی په لاس.
افغان چارواکي وایي د دوی په خبره د بهرنیو ترهګرو شمیر تر هغه وروسته ډیر شو چې پاکستانی ځواکونو په قبایلي سیمو کې د عملیاتو کولو سره دا وسلوال افغانستان ته واړول، خو پاکستانی چارواکي وایي دوی د ټولو ډلو خلاف یو شان عملیات کړي او ځپلې دي.
بشیر غواش د افغانستان ملي امنیت وای چې په دې هیواد کې د شلو ډلو تر 50 زیات وسلوال فعال دي. زموږ همکار بشیر غواش دا یادی ادارې له ویان ته بورزنګ سره مرکه کړې او په پایل کې ورڅخه پوښتلی چې دا ډلې کمی کمی ځینې دي.
دغه ډلې په څلورو عمده جبهو کې د افغانستان د دولت او ملت پر وړاندې جنګیږي. یو ډله هغه داخلي تورستي ډلې دي چې طالبان او د حقاني شبکه په هغو کې راځي. دویمه ډله په دې کې منطقوي تورستان دي، د منطقوي تورستي ډلې چې هغه د منځنۍ آسیا او د روسیې او د چین سره خصومت لري، البته فعالیت په افغانستان کې هم موجود دی. دریمه ډله پاکستانی تورستي ډلې چې په هغو کې ټي ټي پي لشکر جنګوي او نورې ډلې راځي. او څلورمه جبهه د نړیوالو تورستي ډلې چې په هغو کې داعش او القاعده راځي.
نو غورځنګ صاحب د دې وجه څه ده چې افغانستان دومره ورته جذبیت لري چې دوی راځي افغانستان کې فعالیت کوي؟
دا یو مهم بحث دی. د افغانستان هغه جیوپولیټیک او جیوستراتیجیک موقعیت داسې دی چې په پخوا کې هم په منطقه کې متاسفانه ناسالمه منطقوي سیالۍ یو ډګر یا میدان ګرځېدلی و، او د هماغو په نتیجه کې ځینې توریستي ګروپونه منځته راغلل. دې نه علاوه د طالبانو توریستي دوره یا د طالبانو توره دوره هغه په خپل دې لپاره یو بستر و چې دوی په رسمي ډول د القاعدې توریستي ډلې ته دلته د فعالیت جواز ورکړ، او دوی ته زمینه مساعده کړې چې دلته د افغانستان او نړۍ د ملتونو پر وړاندې خپل جبهات او سنګرونه جوړ کړي. دې یو دلیل دا هم دی چې ډیورنډ د پولې هاخوا د همدې توریستي ډلې چې نومونه مو اخلي د پولې لپاره هم د ایدیولوژیک ښوونې او د ایدیولوژیک زده کړې مراکز فعال دي، هم د دوی د تمویل مراکز فعال دي، هم د دوی د تجهیز مراکز فعال دي، او هم د دوی د جنګي آموزش مراکز فعال دي.
آیا د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې جوګه دي، د دې زور او قوت او توان لري چې د دې خلکو مخه ونیسي؟
د دوی سره په مبارزه کې زموږ امنیتي ځواکونه هر ورځ قرباني ورکوي. د دې ټولو ډلو سره هغه څه چې زموږ غوښتنه ده، د افغانستان د دولت غوښتنه ده، هغه د دوی پر وړاندې د منطقوي اجماع رامنځته کېدل دي. منطقه کې ځینې هېوادونه متاسفانه د ترکستانو سره د ښه او نه ښه تروریست په توګه برخورد کوي، چې دغه فرضیه زموږ په نظر درسته نه ده. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه که باندې منوال انکشاف وکړي، یو هم د تمویل او تجهیز په برخه کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره همکاري زیاته شي، زموږ باور دی چې دغه ټولې ډلې موږ له منځه وړلی شو.
که دا حالات وي او دغومره ډېرې وسلوالې ډلې په افغانستان کې موجودې، تاسو نه ګڼئ چې دا د امریکې دپاره هم ښه خبر ده چې په افغانستان کې پاتې شي؟ ځکه چې ځینې خلک دا خبره کوي که چېرته امریکا په مکمل ډول د افغانستان نه وځي نو ځای به یې د هغوی مخالفین نیسي، لکه روس او ایران.
امریکا زموږ ستراتیژیک ملګری هېواد دی، موږ د متحده ایالاتو سره د ستراتیژیکو همکاریو قرارداد لرو، د امنیتي همکاریو قرارداد لرو، او په عین حال کې زموږ توقع او هیله دا ده چې متحده ایالاتونه لکه څنګه چې افغانستان همیشه خپل مهم امنیتي لومړیتوب بللی، افغانستان ته توجه د ښاغلي ټرمپ په مشرۍ په نوې اداره کې لا زیاته شي. البته موږ ډېر خوشبین یو او موږ باور لرو چې دغه توجه به زیاتېږي.
د افغانستان د ملي امنیت ته ویان تواب غورزنګ چې موږ د همکار بشیر ګواش پښتنو ته ځوابونه ویل. زو کوټی ته هلته د مشال رډي خبريال ایوب ترين په ریپورت کې وایي چې د صوبي په بیلابیلو بلخ کې کڅه هم د باران لړۍ درېدلې ده، خو ځاني او مالی زیانونه رسولې دي. د پوینا په بیلابیلو پیښو کې اتو کسان ژوند له لاسه ورکړي. راځي چې ریپورت یې واورو.
و قبایلی سیمو ته چیرمه د بلوچستان په شیرانی ولسوالۍ کې د نصر په غره کې تیره ورځ د باران له امله یو موټر وکنته ورلسوي وو. په نتیجه کې د یوې کورنۍ د ښځو ماشومانو په ګډون شپږ کسان وزل سوي او درې نور ټپیان سوي وو. د کورنۍ غړي د ژوب څخه و ډیر اسماعیل خان ته روان وو. دغه ډول دلته د کوټ په سریاب سیمه کې تیر ماښام په یو کور کې د ګیس له امله دوه ماشومان مړه او د یوې مېرمنې په ګډون درې نور بې هوښه سوي وو. څوک چې سم د لاسه د علاج لپاره په روغتون کې بستر کړل سوي دي. هلته د پښین و اورمځي ته نږدې په کلي لمړانو کې د باران له امله تر یو کیلومتر پورې مځکه پرې سوې ده او وځینو کورو ته هم زیان اوښتی دي. دغه ډول د افغانستان پول ته چیرمه د توبه کاکړی او توبه اڅکزی سیمې هم د واورې له امله د سړک د لارې د تیرو درو ورځو راهیسې د صوبې د نورو برخو څخه تماس پرې سوی دی. په دې ترڅ کې د توبه کاکړی د مسلم لیگ نون ګوند مشر اجی شفیع کاکړ و مشال لیډو ته پر ټلیفون باندې نور حال څه داسې بیان کړی.
نه د مړی صد معلوم دی، نه د دیوال د نړۍ دنګ صد معلوم دی، نه د منډو د نړۍ دنګ صد معلوم دی. چې سړی ورسېدلې کیا تشنې پوری له شنې د ایسته بیا لار بنده د بنده د بنده د بارډر پوری ویل دی په دغه نسخه.
په دې اړه مشکله د پښین د ولسوالۍ د ډیپټي کمشنر طارق بلوچ سره تماس ونیوي. نو دغه په وینا چې د اسیسټنټ کمشنر بشور په ګډون ځایي انتظامیه د خلکو د مرستو لپاره چمتو ده، خو د یادې سوې سیمې څخه د څه ځاني زیان اطلاع تر اوسه نه ده راغلې. بل لور ته د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي په صوبه کې د باران او واورې څخه په اغېزمنو خلکو کې د خیمو کمبلو گرمو کپڑو ترڅنګ د خوراکي شانو د ویشل لړۍ پیل کړې ده. تیر ورځې د اسمبلی د غړي منظور کاکر او د ډیپټی کمشنر کوټي عبدالواحد کاکر په موجودګی کې په سورنج کې د واورو څخه په اغیزمنو خلکو کې مرستې بشلې دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د خیبر پښتونخوا د سوات په مالم جبا کې هم د باران د یو پیښې له کبله په ټرافیک حادثه کې څلور تنه ژوند له لاسه ورکړی او دوه نور ټپي سوي دي. خلک وایي چې حکومتي چارواکي د دوی د سړکونو رغولو یوازې اعلانونه کوي. نیاز احمد خان پرې رپورټ لري.
د سوات سیلانۍ سیمې ملم جبک کې د پیښې په اړه د سیمې تانې ایس ایچ او اختر ایوب مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیښه د خراب موسم او وران سړک له وجې مخې ته راغلې ده. دوی وایي چې وړاندې هم په دغه سیمه کې یو شمېر پیښې شوې دي. دغه پیښه کې درې سیلانیان او یو مقامي تن مړ شوی دی. ایس ایچ او وایي
نو موسم ډېر زیات خراب و، دلته ځکه واورې ورېدې او باران و، ثابت ورځ واوره باران ورېدلي دي. سیلانیانو یو ګاډی ځان له بوکینګ کړو د ملم جبې رټاپ لپاره او دی بره تلي واپس راتلو. نو بیا دغه ځای کې کمزې کې چې جرن شي نن دا روډ ډېر خراب دی. دغه ځای کې دي ته څه حفاظتي پوښتنه دام نشته. نو دې ګاډي بس کچاو دا روډ نه لیدل و چې دا بیا غورلېدل اخته تلی دی او تقریبا 100 فوټ دښته تلی و.
ملم جبا د سوات په هغه سیلانۍ سیمو کې شمارل کېږي چې پکې د واورو په موسم کې د واورو خویدو لوبي هم کېږي. دا وخم په ملم جبا کې تر درې پټه پوري واوره شوې ده او په واورو خویدو لوبو اعلان پکې هم شوې ده. ولی مقامي ولس وایي چې د ملم جبې سرویخ کیلومتر لار د تیرو سو کالو راسي خراب ده چې دوی ته ډیر زیات مشکلات دي.
مولانا فضل اکبر مینوم دے دل کی زمن کاروبار دے پیش امام تم کو کل سی باران سی واور سی دلا روپیہ ڈی زیادہ تکلیفی دل کی دکان دا سودا راڑو ڈی زیادہ تکلیفی گاڑی بیر حرکت راضی نہ او دا روڈ مڈی زیادہ خراب دے کچا دا مریض سی دا اکثر دا مریض دا شدت دا وجنا مریض پکور کے علاق سی اسپتال تے رسیدرو امکان نہیں دیکھ لاری بند سی بھی
د منم جبې خراب سړک پاړه درې میاشتې وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم په دغه سیمه کې یوې دستوري ته خپله وینا کې ویلو چې دغه سړک باندې به په 1500 ورځو کې کار شروع شي. ولی مقامي یو تن وایي
زما نوم هو نجیب الله دی، ملم جبې سیدین کوي ما بس ډېر مشران راځي او بره دغه تاګانې کوي دا وینا کوي. خو لکه زمونږ په مخ کې نه پرور کار شروع شو، بره هوټل منی کار شروع دی خو بل پرور کار شروع نه شو لاندې. نو دې وجه مونږ حکومت نه دا غوښتنه کوو چې بس راشي او زمونږ په دې روډ کار شروع کړي. نو مینوانو ته به هم سعودتي بل عام وګړو ته به هم په دې سره ډېر سعودت میلاو شي.
د چارواکو تر مخه د سوات ملم جبه سیمه په دوو یونین کونسلو تلیګرام او ملم جبه مشتمله ده او آبادی تر سلویختو زرو څخه زیاته ده چې د وران لارې د وجې دغه ټول ولس ځپلای کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هلې
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
پ اتمه نټه د پاسا دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړی
پ اتمه نټه د پاسا سلورو بجو
د افغانستان حکومت له ملګرو ملتونو سره د هغو افغانانو پر ستونزو خبرې کړې دي چې په پاکستان کې میشت دي. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو په پاکستان کې له افغان کډوالو غوښتي چې کچیر د پاکستان له امنیتي ادارو شکایت لري نو له دوی سره دي د ستونزو شریک کړي. ټاکل شوی ده چې په پاکستان کې په دې اړه غونډه هم وسی. احمد شیبر نور حال راکوي.
تمده چې د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې استازي په پاکستان کې غونډه وکړي. په دې غونډه کې ول پاکستان د افغان مهاجرو د ایستلو پر مسلې خبرې وشي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې د دې درې اړخیزې غونډې په اړه د افغان کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو له نوې عالي کمشنری فاتحه مجذوب عبدالله سره خبرې وکړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوري به د پاکستان په غونډه کې پر دې ټینګار وکړي چې افغانان باید پریښودل شي چې په خپل خوښه خپل هیواد ته راشي.
د افغانستان، پاکستان او یونیسیار باندې اړخیز غونډه پلان دی چې د پاکستان په قربتوب د راتلونکي ایسوي میاشتې یعنی د فبروري پر 15 نیټه جوړه شي. د بحث موضوع په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د اسنادو او بیرته افغانستان ته راستنېدو په ارتباط ته چې کچېری دغه پروسه د مارچ میاشتې کې پیل کیږي، دغه افغانان باید په عزت خپل کور ته بیرته راستانه شي او د راستنېدنې بیرته د هغوی په خوښه وي.
په پام کې ده چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي، خو تر اوسه دا خبر په رسمي ډول نه دی اعلان شوی. بل لور ته ملګرو ملتو په پاکستان کې یو پروګرام پیل کړی چې هر افغان کولی شي چې د پاکستان له امنیتي ادارو شکایت وکړي که چیرته یې له پاکستانه په زور د دوی د ایستلو هڅه کړې وي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ادارې د چهارشنبې په ورځ وویل چې افغان مهاجر کولی شي چې د ټویټر، فیسبوک او یا هم عادي پیغام له لارې له ملګرو ملتو سره خپل شکایت ثبت کړي. ملګري ملتونه وایي چې په دې ډول به دوی د کډوالو پر ستونزو لا ښه خبر شي. د جرمني اژانس په باور د بشري حقونو فعالان وایي د دې سربیره چې اسلام آباد دیارلس لکه افغان کډوالو ته د روان میلادي کال تر اخره په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده، بیا هم د دغه هیواد امنیتي ادارې له بیلابیلو لارو پر افغان کډوالو فشار راولي تر څو افغانستان ته ستنه شي. داسې ښکاري چې د افغان مهاجرو پر ثبت شویو شکایتونو به په راتلونکي درې اړخیزه غونډه کې چې د فبروري په 15مه په پاکستان کې جوړیږي خبرې وشي.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا د سرکاري پوهنتونونو چارواکي شکایت کوي چې حکومت دوی ته پاملرنه نه کوي. د دوی په وینا سرکاري پوهنتونونه په ځانګړې توګه په مالی برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. د چارواکي زیاتوي چې که حکومت ورته پاملرنه ونه کړه نو دوی به په راتلونکو کلونو کې د تنخواه ورکولو جوګه پاتې نه سي. شاهین بنرای پر رپورټ لري.
د پوهنتونونو چارواکي وایي چې د حکومت د اعلانونو باوجود دا وخت په خیبر پښتونخوا کې د لوړو زده کړو یو شمیر سرکاري تعلیمي ادارې د مالی بحران سره مخ شوې دي. د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر پروفیسر جمیل چترالی وایي د پېښور پوهنتون غوندې لویه تعلیمي اداره هم د مالی ستونزو ښکار ده. نوموړی زیاتوي حکومت په پوهنتونونو کې خپلو خلکو لا روزګارونه خو ورکوي، خو ولې د مالی ستونزو د هواري غمې نه کوي؟
د پېښور یونیورسټي بجټ دی د 2015-16 لپاره 3.43 کروڑ روپۍ، په دې کې 3.43 روپۍ هم تحقیق لپاره نشته. د تیر کال د پېښور یونیورسټي د پینشن په مد کې 80 کروڑ روپۍ خرچ شوي دي. دا یو داسې ډیفیسټ را روان دی چې د پېښور یونیورسټي دی وخت کې سرکولر ډیټ چې دا تقریبا د 2 روپۍ، او دا حل د ګومل یونیورسټي، دا حل د اګریکلچر یونیورسټي.
د باچا خان پوهنتون 400 پخوانی وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وای کوم پوهنتونونه چې په تیر حکومت کې جوړ شوی دي موجوده حکومت ور سره مالی مرسته نه کوي.
د تیر حکومت چې هغه یونیورسټي نه جوړې کړې تقریبا لسی یونیورسټي نه وي، هغه زنو کسانو ته خو پیسې ملاو شوي وي. په وخت باندې زنو چې کومې شاته جوړې شوې هغې ته پیسې ملاو نه شوې، او هغه په وجه باندې زنو خپل بلډینګ هم نشته، دا فردي بلډینګ نه کې په کرایه والې کې دي، او زنو چې کوم دي زنو کړ بلډینګ کې دي هم هغه پوهنتون په هغه باندې برابر نه دي. پوهنتون صرف دی هغه نومنه دي، بلډینګ نومنه دی، دې کې استاد هم په کار دی، دې کې باټرۍ هم په کار دی، دې کې لیبرری هم په کار دی.
په دغه اړه مو د حکومت د دریض لپاره د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو د وزیر مشتاق غنی او په اسلام آباد کې د هایر ایجوکیشن کمیشن د مشر سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. خو د خیبر پښتونخوا د هایر ایجوکیشن کمیشن یو چارواکی سلیمان وای چې باید پوهنتونونه دا معاملې په مرکزی کچه د کمیشن د چارواکو مخې ته کیږدي.
شهر یونیورسيټي چې کم کم مسلې کو دي ته د ویک ډیفیسټ وی بجټ ډیفیسټ وی یا داسې ایشوز وی نو هغه خو پد د بفر دی چې سم با سره ډیسکس کړي. زمو چې کم هډ افیس ته په فاینانس اند پلانینګ سره یا پی این ڈی سره دی اغي سره ډیسکس کړي او هغه حواله سره دی ورته بیا پیسې ورکړي. نو اوس دا خو ځنه چې ویلې تاسو بیا غا سپیسیفای کوي چې په کم کم بجټ کې سونه سونه ډیفیسټ کې کم کم یونیورسيټي ته کم کم مسله ده.
د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر پروفیسر جمیل چترالی وایي چې په آئین کې د 13 بدلون نو وروستو د پوهنتونونو د مالی ستونزو د هوارولو ذمہوار صوبایي حکومت ته.
د 13 ترمیم د لاندې دا په کار دا چې زموږ پښتونخوا حکومت تر اوسه پورې هایر ایجوکیشن کمیشن یا هایر ایجوکیشن کونسل جوړ کړی دی، او دا غي نه پرسه د خپل 13% شیر دی یا 11% شیر دی د هایر ایجوکیشن بجټ. دا یې د وفاق نه غوښتنه کړې وه چې ماته ترانسفر کړي سینګه چې پنجاب او سند کړي ده، خو زمونږ حکومت نه هاي ایجوکیشن کونسل جوړ کړی دی او نه دغه فنډ غوښتنه کړې ده.
د یادونه وړ ده چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې 13 سرکاري او 15 شخصي پوهنتونونه کار کوي.
مشال ریډیو ته غوښیاست وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوی راځي چې لمجید بابر څخه د خبرونو لنډیز وو.
د افغانستان د ملي امنیتی ادارې ویان تواب غورزنګ وایي د مهال افغانستان کې د شلو وسلوالو ډلو سره د پاسه 5000 وسلوال فعالیت کوي. د خاغلی تواب په خبره د غډلو ته په سیمه کې د ګوندی هیوادونو ملاتړ ترلاسه دی چې له وجې په افغانستان کې د سولې بهیر ټکنی شوی دی، خو ګوندی هیوادونه بیا دغه تورونه ردوي. تیره شپه د سواد په سیلانۍ سیمه معلم جبه کې د سیلانیانو یو موټر کندې ته د پریوتو له امله 4 کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز او په افغانستان کې د برتانیې د سفیر ډومینیک جیرمی ترمنځ ملاقات شوه ده. د افغانستان د سولې د عالی شورا د پخوانی مشر پیر سید احمد ګیلانی زوی سید حامد ګیلانی د دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د خبرو له لارې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د امریکا نوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دغه هیواد د پولو د امنیت او په امریکا کې بغیر د قانوني اسنادو اوسیدونکو تاریکینی وطن په اړه د خپل انتخابي ژمنې پوره کولو په مخه 2 صدارتي فرمانونه لاسلیک کړي دي. د اردن بادشاه عبدالله دویم د قازاقستان په سرخار آستانه کې د شام په اړه د امن د خبرو اترو هرکلی کړی دی. تیر ورځ په ماسکو کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو په پیل کې عبدالله دا خبره وکړه او زیاته یې کړه چې د یو شمیر سیمه ییزو مسلو په شام کې د شخړې د هواري لپاره د روس رول ډیر مهم دی. امدادی کارکونکو په تهران کې پرون له نړیدلې ودانۍ 8 نور مړي راوستل. له دې سره په 12 منزله لوړې ړنګې شوې ودانۍ کې د وژل شو کسانو شمیر 15 ته ورسید. په باکو کې یو عدالت د اپوزیشن یو شمیر غړي د اوږدې مودې لپاره زنداني کړل.
د خبرونو لنډیز مل مشال رادیو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کاوه. اوس اسلام آباد ته ګورو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غونډه کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. سراج ظهیر لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې په فاټا اصلاحاتو باندې لیکلي او وایي وفاقي حکومت د قبیلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملې دوه فیصله کړې ده او له وفاقي کابینې د منظورې وروسته به دا د پارلیمان نه منظور کړل شي او په خیبر پښتونخوا کې به د زمکی دوه لپاره بل وړاندې کړي شي. د ادارې په وینا فاټا په خیبر پښتونخوا کې په شاملې دوه باندې د پاکستان پیپلس پارټۍ په ګډون ټول ګوندونه رضادي او د جمعیت علما اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان چکزي ځینې اندېښنې لري. اداري وایي چې اوس حکومت غواړي چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړي، نو باید چې دې لړکي د فاټا پارلیماني غړي او ولس هم نیغ په نیغه په اعتماد کې واغستل شي، ځکه چې د دې عمل سرته رسیدو لپاره دا ډیره ضروری ده. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري په پاکستان کې په ملاوټ باندې لیکلي او وایي چې په پاکستان کې په خوراکي موادو کې د ملاوټ تناسب ورځ سیوا کیږي او هم په دی وجہ نه جوړی ډیری شوی او هسپتالونه د مریضانو ډک پراته دي او داسې ښکاری چې پاکستانیان بیمار قام جوړیږي. ادارې وړاندې لیکي کومو ادارو له چې د ملاوټ پر ضد کار کول وو هغوی بیخي دې لخته توجه نه ورکوي، ځکه چې درغلي دومره ډیره شوی چې دغه خلکو سترګې پټې کړي. ادارې زیاتوي چې اوس په دې صورتحال باندې د پاکستان سپریم کورټ د خپل اندې نوټس اغستې او په 10 ورځو کې دننه یې د ټول ملک نه د غړو او د کوالټی رپورٹ غوښتې دي. ادارې اخري کې لیکي باید چې د ملاوټ د مخنیوي لپاره سپریم کورټ په دې کې ککړ کسانو ته سخت سزا ورکړي، ځکه چې دا د انسان د بنیادی حقوقو خلاف ورزي ده چې د دوی د صحت سره لوبي کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله لیکي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ باید د هند او پاکستان اړیکو ته ځانګړي پاملرنه وکړي. د مجلې په وینا د پاکستان او هند ترمنځ شي اړیکې د امریکا په ګټه دي. بل پلو ټایمز ورځپاڼه بیا لیکي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته روس مشوره ورکړي چې له افغانستان خپل سرتیري ونه باسي. د دواړو لنډیز مجید بابر وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي چې د امریکا نوی حکومت لپاره که څه هم په پاکستان د فشار اچولو عوامل ډیر محدود دي خو ناممکنه نه دي. که یو خوا امریکا غواړي چې هند سره تعلقات ښه او پیاوړي کړي، خو د دې تعلقاتو بڼه داسې پکار ده چې پاکستان ترې خطر محسوس نه کړي. او که چیرې امریکا په رښتونې مانو کې غواړي چې په جنوب مشرقي ایشیا کې استحکام او امن بشپړ شي، نو د ټولو نه لومړی امریکا له پکار دي چې هند پاکستان سره د تعلقاتو ښه کولو لپاره وهڅوي او حل طلب ستونزو باندې خبرې وکړي. د مجلې په خبره د ډونلډ ټرمپ د ادارې لوړ پوړو چارواکو له پکار دي چې د نوې دلی او اسلام آباد سفرونه په دې موخه وکړي چې د دواړو ایټمي وسل لرونکو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ پیل شي، ځکه چې د امریکا د ستراتیژیکي پلان په مسوده کې لیکل شوي چې د هند او پاکستان ترمنځ ښه تعلقات د امریکا ستراتیژیکي ګټو تمامېږي. مجله د اتوی دې سره سره پاکستان په قبایلي سیمو کې د فعالو وسلوالو ډلو د بېخکنۍ په موخه د امریکا پوځي مرستو ته هم ضرورت لري. خو دې سره امریکا باید پاکستان په افغانستان کې د فعالو وسلوالو د ملاتړ نه ورو ورو منع کړي او بیا په افغانستان کې د امن په مخه پاکستان همکارۍ ته سلا کړي. بلخوا لندن میشته دی ټایم ورځپاڼه لیکي چې روس د امریکا نوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ویلي دي چې د افغانستان نه دی د امریکایي ځواکونو په وستلو کې بیړه نه کوي، ځکه چې د امریکایي پوځ وتو سره به افغانستان ډېرو ستونزو سره مخ شي. د ورځپاڼې په خبره په 2014 کال کې کله چې د ناټو ځواکونه افغانستان نستانه شول، نو اوس بیا ورو ورو افغانستان د وسلوالو ډلو امواجګه جوړه شوه. افغان طالبانو د دغه هیواد یو شمیر سیمې نیولې دي، د لویو ښارونو محاصرې پیل کړې دي او د دغه هیواد په جنوب کې القاعده وسلوالې ډلې بیا سر راپورته کړې وې. د ورځپاڼې په خبره خو امید دی چې د امریکا نوی وزیر دفاع جنرال جیمز میټس چې په افغانستان کې هم دنده ترسره کړې ده به ډونلډ ټرمپ په دې قانع کړي چې د افغانستان نه پوځونه ونه باسي، ځکه چې د ډونلډ ټرمپ په خبره اوباما که عراق نه امریکایي سرتیری په توندۍ سره نه وویستی، نو اسلامي دولت وسلواله ډله دومره پیاوړې نه وه. د ښاغلي ټرمپ اند د سرتیرو وتو سره په عراق او شام کې خلا جوړه شوه چې اسلامي دولت وسلواله ډلې پوره کړه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته ورجیست. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ چې د انتخاباتي مبارزو پر مهال کومې ژمنې کړې وي، په هغه لړ کې دوه نوي فرمانونه لاسلیک کړي. په دې فرمانونو کې د امریکا په سرحدونو کې د هڅو د زیاتېدو غوښتنه شوی او د کډوالو ناقانون کډوالو د نیولو په اړه هم پکې خبرې شوی دی. احمد شیبر په دې اړه نور حال راکړي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوی فرمانونه په واشنگتن کې د کورنیو چارو په وزارت کې لاسلیک کړل. د دې فرمانونو تر لاسلیک وروسته ټرمپ د کورنیو چارو د وزارت کارکوونکو ته په وینا کې وویل، ما دوه تقنینی فرمانونه لاسلیک کړو چې د زرګونو کسانو ژوند به ورسره خوندي شي، په میلیونونو کسانو ته به کار پیدا شي او د میلیاردونو میلیاردونو ډالرو د لګښت مخه به ونیول شي. ډونلډ ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په شپږمه ورځ پرون دا خبره هم وکړه چې د امریکا او مکسیکو پر پوله به د دیوال د جوړېدو کار ډېر ژر پیل شي. د کورنیو چارو وزیر به لما او زما له ټیم سره په همکارۍ ډېر ژر پر پوله د دیوال د جوړېدو چارې پیل کړي. ټرمپ زیاته کړه چې هغه هیواد نه دی چې پوله نه لري او د امریکا متحده ایالاتونه به سرلننه بیرته د خپلو سرحدونو واک په خپل لاس کې واخلي. د فرمانونو تر لاسلیکېدو وروسته ټرمپ د کورنیو چارو د نوي وزیر متقاعد جنرال جان کیلی ستاینه وکړه. د ټرمپ د فرمانونو له امله به 500 نوي سرحدي ماموران ګمارل کیږي. همداراز به مرکزي حکومت پر هغو ښارونو مالي مرستې کموي چې د غیر قانوني کډوالو پر ضد جدي مبارزه نه ده کړې او شایي پر دغو ښارونو پیسې بیخي بندې شي. ټرمپ په خپله وینا کې د غیر قانوني کډوالو پر ایستلو ټینګار وکړ. زما په فرمان کې به دا هم وي چې په سرحد کې به د نیولو او خوشي کولو تګلاره پای ته رسیږي. نور هیوادونه به مجبوره کوي چې خپل مجرمان بیرته ومني، بیرته به یې اخلي. په هغو ښارونو کې به جدي هڅې وشي چې د کډوالو په پناه ځای بدل شي. د ټرمپ په وینا نوی فرمان مسؤولو کسانو ته دا اجازه ورکوي چې غیر قانوني مهاجر ونیسي او له امریکا یې وباسي. تر دې مخکې ټرمپ په یو بل فرمان کې امر وکړ چې د ایران، سوریه، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن خلکو ته د امریکا ویزه ورنکړي.
احمد شیبرو. ای پی خبری ایجنس په یو رپورت کې لیکلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هند وزیر اعظم نریندر مودي له یو بل سره پر ټلیفون غږیدلی او د خپل منځي اړیکو لا پیاوړی کولو په اړه ژمنه کړې ده. شاهین بونیری د یاد ایجنس دا رپورت لوستی او مهم ټکي وړاندې کوي.
د چهارشنبه په ورځ د هند وزیر اعظم نریندر مودي ژمنه وکړه چې د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ سره به په شریکه کار کوي. ډونالد ټرمپ وزیر اعظم مودي ته بلنه هم ورکړې ده چې د روان کال په پای کې واشنگټن ته سفر وکړي. بلخوا وزیر اعظم مودي د امریکا ولسمشر نوي دلی ته رابللی دی. د وزیر اعظم منتخب کېدونه وروسته وزیر اعظم مودي او امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما ترمنځ اړیکې ډېرې ښې شوې وې او اوباما وړومبی امریکایي ولسمشر و چې په کال 2015 کې د هند جمهوریت د ورځې په دستوره کې برخه اخیستې وه. تیر کال د نومبر په میاشت کې د ډونالډ ټرمپ او پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ ټلیفوني خبرو په نوي ډیلی کې ګنګوسې راولاړې کړې وې. هند په دې هڅه کې دی چې پاکستان په نړیواله کچه د ترهګرو د یو ملګري هیواد په توګه وښایي. د امریکا او هند چارواکو ویلي دي چې دواړه مشران غواړي چې خپل منځي اړیکې نورې هم پیاوړې کړي او د دفاع او اقتصاد په میدانونو کې د یو بل سره مرسته وکړي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې ډونالډ ټرمپ په ټلیفوني خبرو کې په دې خبره زور ورکړ چې امریکا د نړیوالو ننګونو سره د مقابلې لپاره هند خپل یو باوري ملګری هیواد ګڼي. د 2015 کال د سرشمیرنې تر مخه په امریکا کې 4 میلیونه هندي وګړي ژوند کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې ده چې د افغان پناه غوښتونکو وطن ته بیرته لیږل ودروي. ادارې په یوه مقاله کې لیکلي چې د افغانستان متي حالات ښه نه دي او هلته وار لمخه له پاکستان هم په لوی شمېر کډوال ورستانه شوي دي. ملیحا امیرزاده تفصیل وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي روانونه د جرمني حکومت شپږ ویش نور پناه غوښتونکو افغانان کابل ته ولېږل. دا له هغه هیواد افغانستان ته د تلونکو کډوالو دویمه لړۍ ده. په افغانستان کې کارکونکو نړیوالو ادارو وارلمخې نړیوالې ټولنې ته ویلي دي چې افغانستان لاول نه جګړه ځپلې هیواد دی او هلته د دغو کډوالو د اوسېدو لپاره سم شرایط نه دي برابر. په عین حال کې له پاکستانه هم په زرګونو افغان کډوال واپس وطن ته روان دي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې له شمیر سره سم په پاکستان کې دا وخت تر 10 لکه رجسټرډ افغان کډوال اوسي چې د هیواد مرکزي حکومت ورته د ایسارېدو موده د روان کال تر اخیره غځولې ده. د هیومن رائټس واچ په خبره د افغانستان په مرکز کابل کې حالات هم سم ندي چې وخت په وخت هلته بمی چاودنې او بریدونه کیږي. د تیر کال په اکتوبر کې اروپایي اتحادیې افغان حکومت په زرګونو افغان مهاجرینو واپس کابلولو ته مجبور کړ. یوازې جرمني نه بلکې نورو هیوادونو هم د پناه غوښتونکو افغان کډوالو واپس وطن ته د لیږلو لړۍ شروع کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د شمیر له مخې په افغانستان کې د 2001 راهیسې په ولسي وګړو تعلیمي ادارو او مذهبي مرکزونو د وسلوالو طالبانو بریدونه تر هر وخته زیات شوی دي. اداره په افغانستان کې دا حالات یو بشري بحران بولی او وایي چې جرمني او اروپای ټولنه دي د افغان پناه غوښتونکو کډوالو واپس وطن ته لیږل بند کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان په لوګر کې ولسی پاسونوال وایي چې د دوی په سیمه کې د امن له ټینګېدو وروسته اوس مهال حاضر دي چې د خپلو کلیو څخه د سولې او امن هڅې پیل کړي. بل لور ته د یاد ولایت د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان د ولسی پاسونوالو د ګام ستایي. نجیب لالو خیل په دې اړه رپورت لري.
په لوګر کې ولسی پاسونوال وایي چې دوی په وروستیو کلونو کې د خپلو لسګونو ملګرو د ژوند په بیه ډیر کلی د وسلوالو لښتونه پاک کړل. خو اوس چې په سیمو کې امن ښه شوی او امنیتي ځواکونه هم پیاوړي شوي نو غواړي له خپلو کلو د سولې هڅې پیل کړي. بل لوري ته د یاد ولایت قومي مخور او مدني فعالان د پاسون کوونکو د دې اقدام ستاینه کوي او زیاتوي چې هر یو غیر مسؤل وسلوال چې د جنګي حالت نه ملکي حالت ته داخليږي دا د امن او ټیکاو سره مرسته کوي. د پاسونوالو مشر سید فرهاد اکبری مشال رو ته وایي هڅه کوي چې دا ځل سول له خپل کلو پایل کړي.
په 15 کال عملا موږ په جنگ کې ګډون درلود. موږ ډیر کلی آزاد کړیو.
زمونږ ټول کیناستو د دې لپاره چې باید مونږ یو تغییر په ځان کې راولو. دا مشوره وکړه چې راځي دا د صلح مونږ یو تجربه وکړو، که خدای وکړي په دغه افغانستان کې صلح راسي او هغه کدي زمونږ لخوانه یو ډیر بخیر. الحمدلله دا پلا بیا مونږ دا کوشش وکړه چې صلح خپل کلی نه شروع کړو.
د لوګر د ولایتي شورا مشر ناصر غیرت وایي پاسوروالو په لوګر کې د امن د ټینګښت لپاره ځاني قربانۍ ورکړي، خو اوس یې د سولې غږ هم د تایید وړ دی.
هر څوک چې د وطن د خدمت لپاره توپک راخلي او د وطن نه دفاع کوي هغه طبعاً د وطن په آرامۍ کې مثبت تمامېږي. د خلکو اوس د صلح غږ پورته کړی ده او زه دغه غږ د دوی تاییدوم. موږ هم د دې طرفدار یو چې نور غیر مسؤول وسلوال او هر څوک چې وي چې په دې وطن کې د وینو تویولو نه پراته صلح ته کار وکړي.
د ولایتي شورا غړی ډاکټر عبدالولي وکیل وایي کچېری وسلوال پاسونوال او نور هر ډول نامسؤول وسوال وسلې پر ځمکه کېږدي او ملکي ژوند ته راوګرځي نو مثبته پایله به ولري.
هر مسله چې په افغانستان کې د جنگي حالت نه راکوزیږي ملکي حالت ته، په دې باندې موږ یو خوشخبری ځان ته حس کوو. دا د افغانستان د خلکو لپاره او د لوګر د خلکو لپاره یو نیک خبر حس کوو. نه تر چې پاسون کوونکي بلکې ډېر وسلوال مخالفین دي وسلې نه زیاتې ستړي دي اوږدي، نو طرفین چې د وسلو کېښودلو تراسي او وسلې کېږدي او په ملکي فعالیتونو باندې کار وکړي، دا زموږ لپاره یو خبر.
بلوري ته پولیسي جرګه کې د لوګر د خلکو استازی اکبر ستانیزی موي چې د غیر مسؤولو وسلوالو خوځښتونو ښې پایلې نه دي لرلي، نو د پاسونوالو پر ځای باید افغان امنیتي ځواکونه حمایه او تجهیز شي. که څه هم په لوګر کې پخوا یو شمېر ولسي پاسونوال د سیمه ییزو پولیسو لیکو ته جذب شوي ول، خو سیمهوالو په کراتو د دوی له غیر مسلکي چلند څخه شکایت کوو او غوښتنه یې کوله چې افغان دولت دې د غیر مسلکي کسانو پر ځای په خپله د امنیتي ځواکونو لیکې پیاوړي کړي او هغوی ته د ښه جګړه ییز وسایل او تجهیزات په اختیار کې ورکړي تر څو هغوی وکولی شي خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي چې د پاکستان سفران وزارت ورته ویلي چې افغان زده کوونکو، تاجرانو او هغو کډوالو ته چې له پاکستاني میرمنو سره ودونه کړي دي شاید د وفاقي کابینې د منظوري څخه وروسته به ورته د اوږدې مودې یعنی د 3 کالو یا تر 5 کالو پورې ویزې ورکړل سي. خو د سفران وزارت یو چارواکی وایي ضروري نه ده چې وفاقي کابینه دې د منظوري ورکړي. احمدالله په دې اړه رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو د مشر مرستیال زبیح الله مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې میشت افغان زده کوونکو، مریضانو او تاجرانو ته تا د اوږدې مودې لپاره ویزې ورکولو لړ کې د سفران وزارت سره په تماس کې وو. د نوموړي وینا ده چې د سفران وزارت لخوا ورته ویلې شوي دي چې د پاکستان وفاقي کابینې ته یې یوه سمري لیږلې ده چې یادو کډوالو ته د اوږدې مودې لپاره ویزې ورکړی شي.
سفران خانه دې دوه چې هغه افغانان چې کوم دلته ودونه کړی دي یا دوه محصلین دي، تجاران دي، لکه یو دوه محصل درې کال لپاره دلته راځي نو اټلیست باغې ته درې کلن ویزه ایشو کیږي. چا چې ودونه کړی هغه د تب هم همدغه سه لانګ ټرم ویزې به ایشو کیږي او تجارانو ته هم همدغه سه لانګ ټرم ویزې به ورته ایشو کیږي.
یو ان ایچ سی آر تر مخه چې دا مهال په پاکستان کې دیارلس لکه پورې راجستر کډوال ژوند کوي او د یاد ملک مرکزی حکومت په نومبر میاشت کې د راجستر کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده د روان کال تر اخیره غزولې ده. مشال ریډیو چې کله په سفران وزارت کې د افغان امورو د څانګې ډایرکټر فهمینا توفیق سره د لړکی تماس ونیولو نو د نوموړي وینا وا
وزارت کابینې ته د منظوري لپاره یو پروپوزل لیکلی دی چې پکې افغان زده کوونکو، تاجرانو او هغو کډوالو چې پاکستان زنانو سره ودونه کړي دي هغوی ته د اوږدې مودې لپاره د ویزو ورکولو غوښتنه شوې ده. خو ضروري نه ده چې وفاقي کابینه د 3 یا 5 کلنې ویزې منظوري ورکړي، دا هم امکان لري چې د 1 کلنې ویزې منظوري ورکړي.
په پېښور کې میشت یوه پاکستانۍ زنانه شمیم چې افغان کډوال سره یې واده کړی دی وایي د حکومت دې ګام له وجې به یې مشکلات ډېر راکم شي.
خوشحالی خو خبر ده ځکه زمون مستقبل دلته نشته، زمون ماشومان چې کم دی هغه هم د سکول نه راویستي دي په ماجرو په وجه باندې، دا اخراجات هم دلته کرایي کورونه دي خرچي دي، دا څوک برداشت کولی شي؟ 3 میاشتې اوس څه ټایم دی؟ 3 میاشتې وروسته په پرد کې پوره شي 5 کاله خو ښه خبره ده چې مونږ ته میلو شي، خیر دی بیا به نه وي کوي، بیا به نه وي کوي.
د یادونې ده چې تیر کال د پاکستان څخه 3,80,000 نه زیات راجستر افغان کډوال د یو این ایچ سی آر د بیرته ستنېدو پروګرام تر لاندې خپل ملک ته تللي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت په وینا چې د 2.5 لک پورې غیر راجستر کډوال هم خپل ملک ته ستانه شوي دي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ما ته خوښ دي چې زه خپل پلان سره ام جزي په شان ودرې کوم د سما ته
دي کې به هم مضبوط تعلیم به حاصل کوم
د شو نجونو په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي.
د پاکستان ټاکنو کمیشن پر سیاسي ګوندونو ټینګار کړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو د رایو اچولو حق باوري کړي او په انتخاباتي عمل کې د صنفي توپیر ختمولو لپاره له دوی سره مرستې وکړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن چارواکو شپږ سیاسي ګوندونو ته په دې اړه ځانګړی لیک هم استولی دی. نور تفصیل له اسلام آباد رفعت انجم راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن په سیاسي ګوندونو ټینګار کړی چې په راتلونکو ټاکنو کې د زنانو ګډون یقیني کړي. د الیکشن کمیشن له خوا شپږ سیاسي ګوندونو ته لیږل شوی خط کې ویل شوی دی چې آزادانه او منصفانه انتخابات کول د کمیشن آئینی ذمہواری ده. د پاکستان د آئین شپږ پنځویشتم د لاندې ټولو پاکستانیانو ته یو شان حقونه ترلاسه دي، نو په انتخاباتو کې د ښځو ته د برابرۍ په بنیاد حق ورکړی شي. په دې لړ کې د جماعت اسلامي ګوند قومي اسمبلی غړي عائشه سید مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان یو جمهوري ملک دی او په جمهوري ملک کې د هر وګړي د رایې خیال ساتل کیږي. د دې په وینا د پاکستاني مینه زیات آبادی په ښځو مشتمله ده. د ملک په جمهوریت او په ټولنه کې خوالی تر هغې نشي راتلی تر څو چې بنیادي مسلو نه تر پالیسو جوړولو په عمل کې د ښځو رایې نه وي شامله شوې.
دا خبره بالکل غلطه ده چې ښځې دې په الیکشن پروسس کې شریکې نشي. د ملک حکومت جوړیږي او دا حکومت چې ده دا خپل هر شهري پروټیکټ کوي او هغه ښځه ده که ماشوم دی که ځوان دی که بوډا دی نو چې اتلس کال نه وروسته ووټ رجسٹر شو دا هغه که جنۍ ده که هغه الک ده که هغه ښځه ده که هغه سړی ده. دا ولنۍ خبره ده چې دا دې ممکنه نه بلکې د حکومت د طرفه داسې نظام چې په کوم ځای کې څه هم مسله ده چې هغه ټول مسایل باندې رڼا واچولی شي او هغه حل کړلی شي او د ښځو ووټ چې ده دا دې یقیني جوړ کړلی شي.
د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې عورت فاونډیشن چارواکي شبی نایاز وایي چې د خیبر پختونخوا ضمنی انتخاباتو کې د دیر سیمې حلقہ پنځنوي کې د یو لاکھ نه زیاتې رجسٹر ښځینه ووټرانو کې صرف یوې ښځې ووټ اچولی وو، نورې د سیاسي او معاشرتي زیاتې ښکار شوې. د دې په وینا چې په پاکستان کې هر ځل او هر ځای په انتخاباتو کې د خپلو مفادو لپاره سیاسي ګوندونه زنانه د ووټ اچولو نه منع کوي او د دې د مخنیوي لپاره سخته قانون سازي پکار ده. داوای په ملک چې کوم تیر څلور انتخابات شوي د هغوی مونږ څارنه کړې او مونږ کتلې دي، په خصوصي توګه د بلدیاتي انتخاباتو کې چې لوی سیاسي ګوندونه وایي مونږ به ښځو ته هرکلی وایو چې د یو استازي یا ووټر په حیث را وړاندې شي. خو بلخوا مونږ دا هم کتلي چې په ضلع سطح چې کله د ښځې د ووټ نه اچولو لوزنامه کېږي نو هم د دغه ګوندونو استازي په لاسلیک کې شامل وي. په دې مونږ بیا بیا خبره کړې او د 2013 انتخاباتو کې چې مونږ دا خبره په ګوته کړه نو سیاسي ګوندونه وویل هغوی به دغه کسان د خپل ګوند نه وباسي. خو داسې ونه شو.
د پاکستان
ټاکنو کمیشن تر مخه په ملک کې د سړو او ښځو ووټرانو په شمېره کې د 1 کروڑ نه زیات فرق دی. په 9 کروڑ 1.1 لک ووټرانو کې دا وخت 4 کروڑ 8 لک ښځې دي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
دوستو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ. مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د ننګرهار ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د یو ایس آی ډی په مرسته د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د وریجو د پروسس او بسته بندۍ کارخانه ګټي اخیستنې ته پرانستل شوې ده. چارواکي وایي چې دغه کارخانه په 1 ساعت کې 15 ټنه ورځې پروسس او بسته بندي کوي. نور حال باز محمد عبید راکوي.
د وریجو د پروسس او بستبندۍ د فابریکه د چهارشنبه په ورځ د بیسودو ولسوالۍ اړوند په خاص بیسود کلی کې ګټې اخیستنې ته پرانستل شوه. مسؤلین یې وایي چې دغه فابریکه د ټول افغانستان په کچه د غټو او نری وریجو د پروسس او بستبندۍ ظرفیت لري. د فابریکې یو تن مسؤول غلام نبی له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
بغیر د جداد د ځمکې نه په ماشینرۍ او په ساختمان او کنډیشنن او تخنیکي کارونو باندې یو نیم میلیون ډالر لګېدلی دی. په دې کې چې د 15% کومک صرف په ماشینرۍ کې شریک کړی ده. دغه فابریکه په ساعت کې 15 تنه خیاله او باکیفیته وریجې پروسس کوي او بستهبندي کوي. دا به دهقانانو ته، زمیندارانو ته ډېر یو ښه زیری او یو خیر.
د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د کرنیزو تخمونو د تصدیق امیر محمد وارث ډاډ ورکړ چې د دوی ریاست به د یادې فابریکې سره پوره همکاري ولري.
زراعت ریاست په نمائندګۍ باندې زه د دې کمپنۍ د مسؤول نه او هغه خلکو چې په دې کې منډې تړلې کړې دي، د یو سړي ادارې څخه چې هغوی د دې مالی مرسته کړې ده، موږ ترېنه منندوی او د لا همکاریو په هیله باندې یو، تر څو دغه هیواد چې دی په خپلو خپو باندې ودرېږي، هم په اقتصادي لحاظ باندې، هم په زراعتي لحاظ باندې، هم په تجارتي لحاظ باندې.
د فابریکې د پرانستې پر مهال د بیسودو ولسوالۍ نه علاوه د یو شمېر نورو ولسوالیو څخه هم بزګرانو ګډون کړی و. یو تن یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
زه حاجي حبیب الله یم، د بیسودو ولسوالۍ مربوط یو زمیندار یم. زه ډېر خوشحاله یم، زموږ په دې منطقه کې یو ابتکار شوی، او هغه ابتکار دا دی چې داسې یو ماشین آلات جوړ شوی دی چې په هغې باندې بزګرانو ته ډېر اسانتیاو برابر شوي دي. کوم حاصل چې د شینه راوځي هغه په ډېر مدرن شکل راوځي.
د وریجو د پروسس او بستهبندۍ د فابریکې مسؤلین د هیواد په ملي سوداګرو غږ کوي چې په خپل هیواد کې د فابریکو په جوړولو پانګه اچونه وکړي او خلکو ته د روزګار زمینه برابرې کړي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا.
د نشیانو د علاج او بیا رغونې لپاره کارکونکي یو غیر سرکاري تنظیم وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د 15,000 نشیانو علاج کړی دی چې پکې 1,500 ماشومان هم شامل دي. یاد اداره وایي چې د نشي توکو په استعمال کې ورځ تر بلې سیواوالی یا زیاتوالی راځي. بلخوا د سوشل ویلفیر ډایرکټر محمد نعیم وایي چې د نشي توکو د مخنیوي لپاره د نورو ادارو او مدني ټولنو سره په ګډه ډیر زر پرمختګ لپاره لار جوړوي. ځلاند یوسفزی له پېښور په دې اړه رپورټ لري.
په نشي توکو د اخته کسانو د علاج او عام ژوندته د بیا راوستو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې دوست فاونډیشن پروګرام منیجر طارق محمود وایي چې دوی د نشیانو د علاج لپاره شپږ مرکزونه لري چې پکې په یو وخت د 200 کسانو علاج ممکن دی. نوموړي وایي چې د نشي توکو په استعمال کې ورځ تر بله سیواوالی روان دی او وس د آیس په نوم د نوي نشي توکي اخته کسان هم د دوی مرکزونو ته د علاج لپاره راځي.
د دو کالو کې مونږه دغه وقدر 5,508 مریضان مونږه ایڈمٹ کړیو، دوی مونږه ٹریٹمنٹ وکړو اور هغه کې 35-40% دغه ریکوري رو شروع ونه. مونږ سره کدی وخت کې 850 ماشومان داخل شوی دي پروګرام کې اور لوی چې دي 10,450 نسیوا داخل شوی. چونکه تاسو پته ماشومانو ریکوري بنسبت اډلټ نه لږه خاصه وایي، د ماشومانو ریکوري چې ده 50-55% روانه ده، اده لوی چې کوم ده اډلټ دا 20-25 پورې ده.
نوموړی جاتوی چې ځوان نسل له نشئی توکو د ژغورلو لپاره تر ټولو مهم کار د کاچاک بندول دي. د خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیر ډایرکټر محمد نعیم وایي چې د نشئی توکو د استعمال د کمول لپاره دوی په اولس کې په پوهه پیدا کولو هم کار کوي او ډیر زر به په صوبه کې د نشئی توکو د مخنیوي لپاره نوې پالیسي جوړه کړي.
کوم د دې پیش نظر زمونږ دلته چې کوم پېښور اینټی نارکاټکس فورس والا دي، هغه سره زمونږ کوآرډینیشن میټینګ وشولو او هغه کې مونږ دا خبره مخترو چې تر څو پورې مونږ ټول خلک موبلایز کړی نه، ټول قوم په یو ځای باندې روچت کړی نه، نو د دې کنټرول چې کم دی نو دا د یوې ادارې کار نه دی، نه دا سوشل ویلفیر کولی شي، نه دا اینټی نارکاټکس فورس کولی شي، نه سول سوسایټي کولی شي، ځان له ځانې نشي کولی، په شریکې کولی شي او په شریکه باندې د دې لپاره سټریټیجی چې کم دی زموږ په میټینګ کې به انشاءالله فارمولیټ شي، ډېر حده پورې به چې کم دی نو کنټرول کړی شو.
په صوبه کې دا وخت په نشي توکو د اخته کسانو د علاج او بیا رغونې لپاره 15 سرکاري مرکزونه هم جوړ دي چې په ټول ټولو کې په یو وخت نږدې د یو نیمو سلو کسانو د علاج گنجائش دی. د دوست فاونډیشن طارق محمود وایي چې د تعلیم کمی او د ماشومانو سم تربیت نه کول هم په ټولنه کې د نشې توکو د زیاتو کارولو لامل دی.
یو ان امپلایمنت ډېر سیوا دی، یو د دې نیم نیو الکان چې کوم رو دي د ینګ وته ډېر رو دي، دغه محبت مې ناکامي، څوک پیر پریشر نه مېو مرګري په پاغي پوی مرګرو په کپنی کې خراب کپنی کې کین نو غي سر راشي بیا تنزان نه خلاصول شي، فیملی پرابلم سم ټایم فیملی کې هیستری وی د ډرګ هغه اوس کو ته اوس کو ایویډنس بیس دا وای چې یو کس فیملی کې ډرګ اډیکټ مخې تر شوی نه بچو باندې دغه امپیکټ سیوا کې دي شي، هغه ټینډنسي په دغه سیوا وی چې په ډرګ اډیکټ شکار کیږي او دین راون ډیر مسایل وو.
د نشه یي توکو او د جرمونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان او ډی سی د 2013 کال د ریپورت تر مخه په خیبر پختونخوا کې 11% خلک په سنسه نشه یي توکو اخته دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.